رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. در یک ساعت دیگر همکارم صالح محمد صالح با شماست.
ډیر مننه ستار فروخ ته سیستر مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې هوري چې د هلمند پوزي چرواکي وي دغه ولایت ټولین امنی سیمه به د دولت تر ولکې لاندې راسي. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت ټینګښت ته کلکه اراده لري. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل شي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هاوانا ته ورسید. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي حکومت کلک اراده لري چې په هلمند کې د امنه یو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي شوي او سولې ته هم لیواله دي، خو یو محدود شمیر د پردیو په لمسون لا هم جګړې ته دوام ورکوي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو نه امن سیمو د امن کولو لپاره خوشبيني په داسې حال کې ښکارا کوي چې تیر اونۍ د دې ولایت به بل ولسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ. د هلمند مدني ټولنې فعالان او په ولایتي شورا او ملي شورا کې د خلکو استازي اندېښنه ښکارا کړي چې که حکومت د دې ولایت امنیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي، ښایي نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ظاهر قدیر د یک شمه پورس په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیرای او د افغانستان د خاور دننه د سړکونو استل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. هغه خبرداري ورکړ چې هغه سوله چې پکې سازش شوی وي هغه به نور ستونزې هم را منځته کړي. د ولسی جرګې مرسیال کې هم سوله د افغانستان لپاره ضروری وبلله، خو ټینګار وکړ چې افغانان غواړي پوه شي چې هیواد سوله په څه ډول شرطونو منلی شي. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل شي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ښاغلی بیدار ویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار باسي، کنه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولای شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي.
انشاءالله چې ډېر چې موږ سره به څه امکانات هوایي زمینی هم اصلي هم کوماندو قوا دې کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سینا له طالبانو سره دي په فراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرسیال ولی زیاته کړه چې د جمی په دوه درې میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکولای شول چې د دې ولایت درې نور ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د روسیې په جنوب کې پلټون کې وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکو الوتکه تور جبعه یا باکسې پرانستلې او د ثبت شوو غږونو کیفیت هم ښه دی چې د روسیې په جنوبی ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند کمیټې مشر سرګی زایکو د یک شنبه په ورځ ویل چې د الوتنې د غږونو د ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر ځمکه ولګېده. په دې پیښه کې چې د شنبه په ورځ رامنځته شوه د الوتکه ټولې 12 سپرلۍ مړې شوې دي. دغه الوتکه هغه مهال راوغورځېده چې پیلوټ یې په روستوف اوندون کې پر ځمکه د ناستو هڅه کوله. پلټونکو د یک شمې پورست تایید کړ چې د الوتکه 55 مسافر او وو عمره ځای پر ځای وژل شوې دي. دوی همدارز د پیښې په اړه چې علت تخنیکی ستونزې خراب هوا او کې د پیلوټ تیروتنه و جنایي تحقیقات پیل کړي دي. چارواکو د مړو د هویت پیژندلو پروسه هم پیل کړي او د قربانیانو د کورنیو د ډي ان ا نمونې د پیښې له ځای د بدن له مندل شوو ټوټو سره پرتله کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هاوانا ته ورسید. د پتیرو اتاتیا کلونو کې کیوبا ته د امریکا د ولسمشر لمړنۍ سفر دی. دا د هغو اړیکو د ښه کېدو پر لوري هم یو مهم ګام ګڼل کیږي چې په 1955 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته ترنګلې شوې وي. د کیوبا تر ټولو جګپور چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلای وکړ، د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وو. اوباما په پیل کې د هوانا په یوه هوټل کې د امریکا د بیا پرانستل شوي سفارت له کارکوونکو سره وکتل. د امریکا ولسمشر امریکایي ډیپلوماتانو ته وویل دا یو تاریخي فرصت دی چې د کیوبا له خلکو سره په مستقیم ډول ښکیل شو. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او سیاسي مخالفانو سره هم وګوري. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د قزاقستان د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 9 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې، هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیځ هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دی بللي. د ازادي راډیو خبريالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړیو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نورواتان ګوند د پارلمان د 102 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. او روسي خبردا چې د اروپای ټولنې او ترکیه ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوی موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډاکې کوچنۍ کشتۍ له ترکیه یونان ته ورسېدې. دغه لنجمنه موافقه چې د شنبې له نیمې شپې راهیسې عملي کېدل پیل شوي، له مخې هغه کډوال چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه رسوي بیرته ترکیه ته استول کېږي. د فرونټیکس په نوم د اروپای ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي چې له دوی سره به د فرانسې او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي. خو د یونان چارواکو ویل چې د اروپای ټولنې چارواکي تر اوسه نه دي ورسېدلي چې د دغو نویو ورغلو کډوالو دوسیې وڅېړي. ویل کیږي چې تېره شپه شاوخوا 815 کډوال د یونان ټاپوګانو ته رسېدلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې داسې نخ کاری چې ترکیه ته د کډوالو بیرته استول دي د اپریل له 14 مخکې پیل شي. دغه موافقه له اروپایي اتحادیې غواړي چې د کډوالو په منځ کې هر هغه سوریایي وګړي چې یونان بیرته ترکیه ته استوي د ترکیه د کډوالو له کمپونو څخه وباسي. شاوخوا 3 میلیونه سوریایي کډوال چې له کورنۍ جګړې تښتېدلي په ترکیه کې اوسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوی ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ده. د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامن سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي.
پیلم موږ افغان تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاکي او تعتیر کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
په کونړ کې د تیر یو کال په بهیر کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته.
په تعداد 300 یا نفرو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وخته.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې د افغانستان ټیم لا هم پیاوړی دی.
مباشرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهیږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده، هغه کولای شي چې غټ غټ لوبډلو ته ماته ورکړي.
په پاکستان کې بارانونو مرګ جوبله اړولې ده. په قزاقستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو راپورونو تر څنګ واورئ. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامني سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړیدلی دي. تیره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیځ زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند امن کولو په تیر بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دې جدوجهد کوي کار کوي هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سرته سر هلمند کې په اجرا باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حکومت د لاسه وتلي دي هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حکومت دل
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبینی ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پیښې سره د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایتي شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت سبا ګرمشیر بشه روان دي چې ګرمشیر سکوت سبا ناوه بشه روان ده نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو موږ ته دا جنگ را روان دي را رسیږي نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودی ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړل چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي په شاتګ بولي خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده پوسته شاته ولاړ شي پوسته مخته ولاړ شي بیا مخالفین هغه ځای تخریب غونډې کړی دي یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي اوس هم پیلا زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاک وي تعطیر کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري ورلغاړې ده وای د جګړې ترڅنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډیر مشران پنه کړی چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دي. عمر دل چې د هلمند پوځي چارواکي وایي دغه ولایت ټولې نه امني سیمې باید د دولت تر ولکې لاندې راسي. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې له 300 زیات وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په جګړه کې د افغان قواو ترڅنګ ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل دروهله انوري پراپور کې.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیل سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په دیر لسوا څلور نویم لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زینونه اړولې دي.
د یو زرو سلويخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. وو ویش مراتبه منګه مشترک عملیاتونه کړې دي. 15 مراتبه د اتلاف قواو بي پيلوټ چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 300 یا نفرو مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخت ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اوی سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخت ده
او د دې داندښتونو د عمل تقریبا په تعداد 1500 نفر اهالی خلک بے گناہ خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوړ لا وخت ده.
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کیږي مسلمانان پکې وژل کیږي دواړو طرف ته پکې افغانان د منځ ځي.
د دې جنگ زین دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړه خوا افغانان دي ورونه دي سره مسلمانان دي تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د څلوېښت کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نه نور ستړي شوي دي او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ دپاره مټې رابډوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شریف الله خپلواک له هلمند لیکلی د ګریش کولسوالی په نهر سراج سیمه کې یو شونځي هم نشته. د پوهنې له ریاست څخه هیله کوو چې دغې سیمې ته خاص پام وکړي. محمد عارف وفالی کې خدای دې وکړي افغانانو ته نوی لمریز کال د سولې او نیکمرغیو کال وي. ستومان له اروزګان ولایت څخه لیکلي دا چې د ګلبدین حکمتیار د ډلې یو هیئت د سولې د خبرو لپاره راغلی، خدای دې وکړي چې د دوی بحثونه د سولې د راتلو سبب سي. محمد اسلام ارمان له خوست څخه لیکلي دا چې د حزب اسلامي له استادو سره د سولې خبرې کیږي، پکار ده په دغو خبرو کې نورې دولت ضد ډلې هم شامل کړی سي. دغه ډلې هم باید د سولې خبرو ته کښېني. عبدالغفار تقواله کندهار لیکلي خدای دې وکړي چې په نوي لمریز کال کې د ځوانانو بیکاري ختمه سي، ځکه بیکاري ناامني راوستې ده. کمال الدین سپاند لیکلي هر ورځ د کال غونډې تیریږي، ځکه ناامني ده هیله ده هیواد ته دایمي سوله راسي. عبدالله خوګیانی لیکلي په نوي لمریز کال کې باید ولسمشر هغه دولتي چارواکي له دندو لیرې کړي چې د پاکستان همکار دي. شریف الله شرافت لیکلي د افغانستان د برېښنا اړتیا هغه وخت پوره کیږي چې پر کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره بندونه جوړ سي. محمد یونس لیکلي هیله لري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکو مسابقو کې بریا ترلاسه کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د کرکټ ملي ټیم له کپتان څخه هیله کړې چې په راتلونکو مسابقو کې د کریم صادق پر ځای بل لوبغاړي ته د لوبي چانس ورکړي. او محمد عارف وفا او نجیب الله ناصری په خپلو پیغامونو کې دعا کړې چې خدای دې وکړي نوی لمریز کال دې د سولې او پخلاینې کال وي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ.
آزادی رادیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نور ولایتونو غونډې په کندهار کې هم خلکو د نوي کال په مناسبت ملي وېستلې او دغه خوشي ولمنځله. په دې ولایت کې د کومې لوی پیښې راپور نه دی ورکول سوی. په کندهار کې خلک معمولا په دې ورځ ځینو خاصو میله ځایونو او زیارتونو ته ځي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره له دغه ولایت د ټلیفون مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، به څنګه به میلې ساش کال په دې ولایت کې؟
ګران صالح صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه او دغه راز نوی کال مو مبارک شه. په کندهار کې لکه تاسو چې وویل، په لومړي ځل د کومې امنیتي پیښې پرته خلکو د نوي کال په لومړۍ ورځ میلې وکړې او دغه ورځ یې ولمانځل. چارواکي تېره ورځ د ښار څخه 15 کیلومتره لیرې یوې ولسوالۍ ته ولاړه، البته خاکریز ولسوالۍ ته، او هلته یې د ښار زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسم ترسره کړل. مراسمو کې د کندهار مرستیال والی او دغه راز یو شمېر ولسوالانو رئیسان هم شامل وو. دوه کاله مخکې چې کله دلته په دغه ورځ باندې په دغه سیمه کې جنډي پورته کېدل، هلته 14 اوس و چې د کندهار د مخکنی والی د دفتر رئیس ډاکټر پرویز نجیب پکې ووژل شو. خو تېره ورځ دغه مراسم پرته له کومې امنیتي پیښې ترسره شول. ترڅنګ تېره ورځ په زرګونه نور کسان د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت او دغه راز د دالې بند او نور سیمو ته هلته میلې وکړلې. چارواکي په پرله پسې توګه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د میلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او دوی کولای شي چې په ډاډه زړه د کندهار هرې برخې ته ولاړ شي او د نوي کال میلې وکړي.
ډېر مننه ستاسو څخه. ورزول کندهار څخه ننګرهار ولایت شاه محمود شینواری له جلال آباد نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، په ننګرهار سږ کال څنګه وو د نوي کال بهیر دا د لمنځنې بهیر او خوشحالیانی؟
ډېر زیات مننه صالح صاحب. په لومړي سر کې د نوی کال دغه مبارکي ټول هیوادوال ته له خپل اړخه ورکوم. وروسته په ننګرهار کې هم دغه ورځ څنګه چې په نورو ولایتونو کې نمانځل شوي، د دسته دغه کوم مراسم ځانګړي مراسم ورته نه جوړ شوي. یوازې ځوانان هغه د خپلو ملګرو سره په ګډه باندې په کوم ځای ته په چکر باندې لاړل، نو داسې خاص مراسم ورته نه نیول شي ونمانځل شوي. یوازې نن ټاکل شوي ده چې د بزګر ورځ په شاندارو مراسمو ونمانځل شي چې د حمل میاشتې دویمه ورځ ده. او
د لومړی ورځ دغه جشن منځل او د ټولو خلکو خوخي هغه د کرکټ په ننداره باندې تیر کړل چې د کرکټ د نړیوال ورلد کپ لوبه او ټول خلکو ته مینه ناسو نو خاص مراسم په ننګرهار کې ستنول ول شي
او د کومې خاص پیښه راپور هم ورکول شوی په دې ولایت کې
نه په دې ولایت کې کوم ځانګړي مراسم هم نه وو نه د کوم غټه پیښه شوې ده خو خلک ته په تشویش کې و هم دغه وجه وسی خلک هغه سي لکه څنګه چې په نور کلونه دوی و میلو ته تلل یا ملګرو سره راغونډېدل یا په کوم هغه سرکشونه جوړېدل نسه کاري دغه سرکشونه هم نه وو او نه خلک د سیر په ډله باندې میلو ته لاړ یوازینی وجه هم همدغه وه چې دغه وروستۍ و امنیتي پیښو خلکو زړونه مات کړي دي او په ډاډه زړه باندې یا د خوښیو نه ډک زړونو باندې دوی لانړه چې میلې وکړي.
ډېره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خپرونې مو د ماښام تر اووه بجو دوام کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس به اجمل اندرا ته وی چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د سټار ټریبیون رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلۍ له کبله پرېږدي. رسپانه وایي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر بارک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي والد حکومت په جوړېدو کې همکاري کوله نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي. خو د ورسپانې په وینا برعکس ګڼ شمیر افغانانو له هیواده څخه د تیښتې ملا وتړل او دا مهال په یو زیات شمیر کې له هیواده وتلي. ورسپانه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوې. د لیکوال په وینا نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزوري حکومت تش لاس پرېښود. د سټار ټریبیون رسپانې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي. ورسپانه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي. ان د اروپایي ټولنې له هغه پرېکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني. ورسپانې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې په یو کې یو شمیر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کېږي. د نیشن پاکستاني ورسپانې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې. ورسپانې په دې اړه د خي حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي. د پاکستاني ورسپانې دام لیکلی چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پر پاکستان ډاډ یو تیروتنه وه.
زه ګلبدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی. تاسو کولای شئ د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي راډیو څخه واورئ.
کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې سره مخامخېدونکو هر لوبډله به تر تاثیر لاندې وي. د بده ځل کې ده چې افغان لوبډلې له اوله درجه ټیمونو سره په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې دوی لوبې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وایي چې خلک دې په کوم لوبغاړي پسې بد نه وایي بلکې د افغان ټیم مجموعي لوبو او د نورو لوبډلو سره په مقایسې دې نظرونه ورکړي. د جنوبي افریقا په وړاندې د افغان لوبډلې له ماتېدو وروسته له ښاغلي دانش سره زموږ خبریال یوسف خان زدران د هندوستان په ممبئی ښار کې مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې آیا افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د هیلو مطابق لوبې کړي.
واقعاً چې زمونږ لوبډلې هغه ټیلنټ او هغه کارکردګي چې څومره په دې کې شته هغه نو خدا او راتلونکي لوبډلې به تینا ډېر فشار لاندې وي. دوی ته چې کوم پلان ورکړل شوی و دا چې دوی هغه پریشر لوبې چې په خواوي هغه دوی ګټلې دي او دغه لوبې کچیرته مونږ وګټلې نو یو بونس ده. کچیرته مو او بیللې نو د خو ټیمونو سره لوبې کولو کې خامخا بیلل او ګټل راځي. خو په عموم کې دوی هغه دنیا ته او کرکټ مبصرینو ته او د کرکټ مینوال ته خو دا چې مونږ یو قوي ټیم یو مونږ مونږ یو ټیم یو مونږ هر قسم لوبه کولای شو
په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ټویټر کې خورا ډېرې تبصرې شوې تاسو هم ځینې د مهمو خلکو تبصرې لوستې دي څه فیډ بیک افغانستان لوبغاړو اخیستی دی افغان ټیم اخیستی په مجموع کې
افغان لوبډلې چې کوم لوب وکړه دوی زړونه وګټل لوبه یو بایلله په عموم کې کوم هغه کرکټینګ تخنیک طرف نه ورته وکتلی شي دوی ډېره تخنیکي لوبه هم وکړه او ډېره د ضرورت مطابق هغه حالاتو ته په کتو سره دوی ښه لوبې ترسره کړه ښه لوبه یې وکړه تاسو ولیدل چې تر 15 اوور پورې لوبه معلومه نه وه چې د چا به کېږي تر 10 اوور پورې د ګټلو فیصدي زموږ ډېره وه مباصرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهیږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده هغه کولی شي چې غټ غټو لوبډلو ته ماته ورکړي
د سلیکا په وړاندې هم افغان لوبډلې لوبه وبایلله خو هلته خلک هم ناراضه وو فکر کوي چې په لوبډله کې ځینې تغیرات وو د دې سبب شو چې بیرته خلک هم خوشحاله شي او لوبډله هم ښه لوبه وکړي
بالکل زمونږ کپتان او زمونږ انضمام الحق کوچ هغه کوشش کوي چې هغه ښه لوبغاړي ولوبوي تر څو هغوی وکولی شي ښه لوبه ترسره کړي دا چې کله کله خامخا یو نیم لوبغاړی چې هغه امید ته نه کېږي زمونږ کوچ زمونږ کپتان امید ته نه لري هغه قسم لوبه ونه کړي نو دا په دې معنی نه ده چې هغه ښه لوبغاړی نه ده کومې لوبې چې ترسره شوې کومه لوبه چې اوس ترسره شوه دا مسلسل په دې ټورنمنټ کې کومې لوبې ترسره کېږي هغه بیسټ اویلیبل لوبغاړی دوی لوبوي دوی هم نه غواړي چې لوبه وبایلي دوی هم غواړي چې لوبه وګټي د سریلانکا خلاف هم تقریبا ښه لوبه وشوه پرون ډېره ښه لوبه وشوه امیدواري دا ده چې په آینده لوبو کې هم ښه لوبه ترسره کړي
د خلکو نظرونه چې موږ ته رسیږي وایي ځینې لوبغاړي چې په واسطه راوستل کېږي یا ښه لوبه ول کېږي تاسو ځواب څه دی ورته
که چېرته موږ په واسطه باندې لوبغاړي راوستای زموږ نتیجه به دا نه وای چې موږ په نړیوال جام کې په ټاپ 10 کې راځو د افغانستان کرکټ چې په دې نشته امکاناتو کې او په دې نشته سهولتونو کې دې ځای ته رسیدل د لوی راز دا ده چې موږ ډېر په معیار باندې لوبډله ټاکو همدا ده چې لوبډله ډېره په معیار باندې ټاکل شوې ده نو سلیکشن کې زموږ ډېر شفافه ده او نتیجه یې باید هیوادوالو وګوري نه دا چې یو لوبغاړی پسې دوی شاته شي چې دغه لوبغاړی ولې سلیکټ شوی دی پلانې خامخا په لوبډله کې خامخا یو نیم لوبغاړی کمزور او یو نیم ښه لوبغاړی دا پکې سلیکټ کیږي خو عموم کې باید موږ نتیجه ته وګورو نتیجه دې موږ لوبډله ډېره ښه ده
مننه دانش صاحب د غوروي په سیالیو کې د درې پر لپسې بریاو او بیا دلته په نړیوال جام کې دوه بایلدلې لوبې ورته ویلې شو د ټول لوب ته په کتو دوه راتلونکي لوبې بستاس په نظر باندې څنګه وي کڅه هم د شایقینو یا د خلکو په وړاندې یعنی ډېر جالب لوبې کېدلې شي تاسو په نظر باندې
تاسو ولیدل چې د سریلانکا څخه د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه او ان شاء الله د دې څخه به د انګلستان په خلاف باندې لوبه ښه وي د هغې څخه به بیا د ویسټ انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي دوی ورځ په ورځ مورال اخلي دوی ورځ په ورځ زده کړه کوي زمونږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي زه امیدواره یم چې د انګلستان او د ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي
دا لوبې ممکن آی سی سی ته هم ډېر زیات رول لري فکر کوي د افغانستان په راتلونکي کې به ډېر مهم رول ادا کړي
د آی سی سی کومه نوې پالیسي چې هغه د پرفارمنس بیسډ باندې ده که هر لوبډله ښه پرفارمنس کوي ښه کارکردګي کوي هغې ته به مالي په برخه کې هم زیاتوالی راځي هغوی ته به په امکاناتو برخه کې هم زیاتوالی راځي د دنیا لوبډلې قوي لوبډلې هم دې ته حاضرېږي چې زموږ سره سیریزونه برابر کړي زموږ سره لوبې برابرې کړي نو دا دی چې زموږ لوبډلې دا وښوده چې موږ غټو غټو لوبډلو ته ټف ټایم ورکولی شو نو آی سی سی هم متوجه کېږي هم مالي نگاه څخه موږ ته ملاتړ مو زیاتېږي هم سپانسرانو ملاتړ زیاتېږي هم د دولت توجه زیاتېږي او هم د آی سی سی توجه زیاتېږي نو دا د هر اړخه موږ ته ډېرې ګټورې دي او موږ ته فائدې رسېږي د دې چې موږ څومره ښې لوبې کوو
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر نسیم الله دانش و چې د هند په ممبئی ښار کې تر پرونی مسابقې وروسته د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځواب ولې د پرونی مسابقې نه وروسته د ځینو مینوالو نظرونه اورو
زه حسن خان یم د غزنی ولایت ډیره ښه لوبه وه ډیره خوندوره لوبه وه انشاءالله کامیابه کیږو به کپ به انشاءالله موږ راوړو ډیره په زړه پورې وه پوه شوې له غټو غټو ټیمانو سره چې دغسې لوبې وشي انشاءالله په کلکته کې هم کامیابه وو او دلته بمبئی کې هم کامیابه وو بیا به هم انشاءالله دغسې کامیابه کیږو هغوی تر اوسه 40 کال سوي دي تر اوسه پورې کپ نه ده وړی نو د موږ دا په 15-16 کاله کې تر دې ځایه پورې رارسېدلی دي ډېر ویاړ په کوو ډېر په خوشحاله یو
زه عبدالظاهر د غزنی د ولایت لون او ولسوالی لوبه ډیره ښه لوبه وه ماشاءالله ډیره ښه په خوند لوبه وه انشاءالله د وخت پاره به هم کامیابه وي اوس هم کامیابه وي خدای پاک بیا هم برای ورکړي کوز دن برای ورکړي ډیره ښه لوبه وه په دانه کم وخت چې دی دغه د غټ ول تب ته راورسېدو انشاءالله نور به هم خدای کامیابه کړي موږ ټولو ته دعا وکړو زموږ د افغانستان د ټولو قدر د خدای پاک برای ورکړي په هر ځای کې انشاءالله ماشاءالله
د کرکټ ملي لوبغاړو
زیم شهزاد محمدی د لوبي روستي حالات د ازادي ريډيو سره واوري.
لدې سره په افغانستان کې د سهار ته نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي حکومت کلکه اراده لري چې په دې ولایت کې د ناامنۍ مخه ونیسي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ظاهر قدیر دغه اندېښنه تیره ورځ په یو خبري کانفرانس کې څرګنده کړه. د بدخشان د یمګان او وردج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل شي. د روسیې په جنوب کې پلټون کې وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکو الوتکې توره جبه یا باکس پرانستلې او د ثبت شوو غږونو کیفیت هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید. د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایوف واکمن ګوند په سلو کې 2 اویا رایې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې څخه یونان ته ورسېدې.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړه سوي او څه باندې 100 نور ټپیان سوي دي. په کوټه کې ملیشیا ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې تر 100 زیات وسلوال نیول سوي او د دوی 2 مرکزونه ویجاړل کړل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال خدای نور ناصر اوربندي رپورټ لري.
په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو له مرکزی دفتر د خالی پشپار سنوي ته په لیژل سوي بیان کې ادعا سوي چې ځواکونو یې د صوبې په بیل بیل سیمو کې 22 وسلوال نیولې دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځي سرتیرو له ډیرا بوکټي سره چیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 وسلوال ونیول او د هغوی 3 پټنځایونه هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې 15 وسلوال ونیول چې بیا هم تعلق د بیلتون غشتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشیا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځي 3 تنه وسلوال د کوټې له سټیلایټ ټاون سیمې څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمې څخه نیولې دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه رئیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامي کړنلارې اعلان کړی د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کیږي چې یوازې په تیر یو کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له کبله تر اتیا زیات کسان مړه سوي او څه باندې 100 نور ټپیان سوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د پورتنیو سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له 13 ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نېټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغه ادارې د یکشمې پر ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې 3 ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شپېنو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې 80 کسان مړه او د 100 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 ویشت، په بلوچستان کې 9، د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 12، او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچنه راغلي چې لږ تر لږه اته کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی.
په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مری د تفریح خارکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله د دې هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. دا یادونه ور ده چې تیر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1000 کسان وژلي او تر 300000 نور بې کوره کړي وو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو ته واجیاست. د دې خبرونې وروسته راپور راخلو. تر راپور وروسته د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خبريږي. په قزاقستان کې د سویو پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېری رایې ګټلې دي. دوه نور حکومت پلو ګوندونو هم د دې هیواد د 100 کسیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. د آزادی رادیو د خبرې اعلان ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایې صندوقونه ډک شوي او یو کس څو واره هم رایې ورکړي دي. تفصیل نوریاس نوریس خبري.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 100 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د 2 رایې ورکولو د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبري اعلان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وای د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند پارلمان د 100 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې 1 رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېر پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل شي چې په دې توګه به د خپل 50 پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکید بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
آزادی
رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د ما امان الله امیرزی سلامونه ومنئ. په دې هیله چې دغه نوی کال چې اوس پیل شو په خوښۍ مو پیل کړی وي او په دې هیله چې په دغه نوي کال کې مو خپل ټول ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړئ. یو ور بیا هم د نوي کال راتګ تاسو ټولو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کته سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې نه اس ایم اس ازادي رادیو ته راولېږي او خپل ورکشوی عزیز ولټوي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. د پیغام په سر کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیږي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیږي په دوه پیغامونو کې چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي. دومره ډیر تلیفوني پیغامونه دي چې مونږ نشو کولای په یو وخت تاسو ته په یو پروګرام کې خبره کړو. خو د تاسو ټول راغلی تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي رادیو نه خبرو. ګران دوستانو، بیا هم داسې تلیفوني پیغام په نننی پروګرام کې ده چې یو دوست مونږ ته تلیفون کړی دی، ویلی دی چې ډیر کسان دوی زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. دغو کسانو ته مونږ په وار وار ویلي چې پرېږدي چې د مونږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو دغو کسانو ته چې زمونږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، یو ور بیا وایم چې لطفا زمونږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدي چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او دغه کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ډیر به مونږ زنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
زما محمد پاین من ولا کمیشن ولا سوالی سای سر په تماس کې زما یو ورور دی چې ما نه ما اجه کې هغه مې چې کې ضرورت کې تاسو کې پاړ ما ما لري ما ته دې دېش نه رنګ وي سه پر و سه پر پینځه درې یو نن یو بیا یو اصلي نارای خبرون سه پر و سه پر پینځه درې یو نن یو. السلام علیکم سر څوک و دې اړ ما ما لري ما ته دې دېش نه رنګ.
ہر مسلمان روڑ کے
السلام علیکم زی احسان لام دا مدا زاب اللہ سمع علیکن و لزما اور عبد البصر نمیجه دوی میاش کیر سی دا کندا اور ات تو لاله ته بالا نا درس کنا در کس هر څوک کی کپ تلفن هر څوک کی معلومات لري یا دی پر دا تلفن شمر علی کا سرون سی پر وزارا شپور دیش اتا 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 بال احترام احسان لا احسان. سلام علیکم.
السلام علیکم زه شرغه انتخاب د ولایت پنجوایي د کلی اوسیدونکی یم. زموږ خپلوان چې دي دلبر خان او تاسو چې بینه کبلان میږي شاولی کوټ په ولسوالی کې یا د کرنګ کلی کې یا د کوړی په کلی کې ژوند کوي خو مستنه دره کوي کې هر څوک په خپل لري یا د خپل اوري په دغه شهر د تاثیر تماس ونیسي 0 0 2 2 9 2 2 6 8 میاره یو ځل بیا تکرارم 0 0 2 2 9 2 2 6 8
السلام علیکم محمد حسن غازی روان من خام شو تمام شه قدر کال کې چې د نن مایا څخه سمات له تو نظر ته په دې کې تاسو په معلومات لري څنګه دا ولایت څخه د نن مایا د په نظر ته په دې کې تاسو په معلومات لري ته دا چې نشم مې زما ته تاسو چې څنګه راځي تاسو سره شپه ته نو خبرې سره وش السلام
السلام علیکم زه فیض محمد د هلمند ولایت مزعلی ولسوالی نشتال سره په اړیکه کې یم زما د کاکا زوی دی د احسان الله په نامه دی د جرلس کال کې چورک دی د پلار نوم یې کاریا عبدالکریم دی مشهور په ملا او د ماده خون سره دی پلار نوم یې چې عبدالکریم خان دی په چپلا سره ګود هم دی هر چا ته د احسان الله پاک معلوماتي ماته په دغه شمیره ژوند وي هم انسان لازم معلومه ما ځای دی نو ته ژوند وي څه پروسه پر دې نه نه څنګه درې دوا یو څه پر اوسه څنګه درې سو نو سو څنګه نی درې سو یی
زه غوښیدم خبر کوم د چکنی ورینا د ننګرهار ولایت نه زما یو جوړ دی چې په دین په نام باندې عمر تقریبا 14 کال دی جامع دي چې آسماني رنگ دي او دا څنګه وځي کیږي چې د کورونا نه درک شوی دی که چاته دې معلوماتي د غل نمبر د ټلیفون نمبر در کوم چې په دغه نمبر باندې ما سره تماس ونیسي 0 0 8 8 2 9 0 5 0 بل نمبر دې 0 0 9 3 0 2 0 2 0 هر چاته چې معلوماتي په دغه نمبر باندې ما سره رابطه وکړي ډیر مننه خوشاله اوس
زه د غنی د مرسینا کا فکر دي د روزګان د روزګان د ولایت څخه د سړی و چې دوم کار نه ورور د مخانه مې وکا دغه وک کال تفصیل چې ورکتي هر مسلمان ورور ته معلومات مست دې په دغه شماره زنګ وي 0 0 3 3 1 9 1 3 6 یو اړ دې تکرارون 0 0 3 3 1 9 1 3 6 یو زنګ راتوي به زنګ راتوي په ایران کې دی په پلان کې ځای کې دی دوی ځانیا مې نه ځانې لري شکر دی ورور لري دا دی ژوند دی ما په دې مرسته نه درا کدی یو زنګ راتوي بل زنګ راتوي وای دا چې دی مستر دی پلان کې دی چې تار کې دی روپی را کدار مسلمان ورور سره چې مستری په دغه شماره زنګ وي وسلام پیچرا
وعلی السلام علیکم زه عبدالستار فراد ایلاج د ګلستان د ولسوالیم زما یو زوی ورکړی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کال کېږي په قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې هیڅ معلومات یې ماته نشته نو هر مسلمان ورور چې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند او یا د مرګ په ماته ټلیفون کې زما ټلیفون شمیره ده 0 0 5 2 9 8 3 9 یو ځل بیا ټلیفون شمیره وایم 0 0 5 2 9 اتاسو درنی یو سلام با احترام ترتر تدلی په جوړی باندې د ازادي راځو یو جهان مننه چې زموږ پیغام نشری اصل کې السلام علیکم
بلیا السلام علیکم زاد الباری د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د کلاګز د کارفکې څخه سفر په تماس کې زموږ یو لاکا زوی دی د څلور میاشتې کې د کندهار ښار کې نظر کړل دی هر چا ته معلومات یا به د ازما ځخ وخت لري نو د مهرباني د مخې ته دې شماره مصر تماس ونیسي 0 0 8 0 8 3 3 3 8 1 هر چا که پیدا کړي 15 درغانی جایزه لري وسلام
زړه دې د فرا ولایت د بلبلګې لوري د جنګاتو په څیر څه جوړ کړي نو ما ورته د ځارونو نه هیڅ د ولې څه کوي چې نه درته دی هیڅ څه په څه نه لګي هر ور هر څوم نه غاوري د تاسو معلومات لري نو مهرباني دې چې په دې سره موږ د ماته ځو دي څه پروته تر څنګه یو سری یو سری نه خو څه دوه نمبر دې څه پروايا نو په څه نه څه څه نو
سلام علي د ازادي راډيو کارکونکو ته وایم زموږ یو دوست خیال نامات په نامه د محمد کریم کاکوز زوی شپږ میاشت کېږي د کندهار ولایت څخه نادرکه شوی دی. که چیرې څوک د پاک لبانې معلومات لري موږ دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 20 0 2 0 3 9.
محمد نبی د محمد ایب زوی د فراه ولایت تیردن کوي د بلابلک ولسوالۍ د پلی زنګر د کلي. زما ورور محمد ابراهیم چې دا 15 کاله کېږي چې بېدرکه شوی دی. موږ ته نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي د اسلامي همدردۍ په خاطر دی ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، ځکه چې زموږ د اسلام ټلیفون کار نه کوي. دا مې تهم پیغام دی چې پرېږده مې د هر مسلمان ورور سره یو ځل بیا یې له ځینې کوکه بندي ورسره او که یا ورته معلوم وي نو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. یو سپینسرې مور یې ده چې ډېر بچه زبلېږي او هر وخت یې دی. وسلام د امان الله امیرزي صاحب ته یو د نړۍ مننه چې پروګرام چلی.
سلام علیکم. زه د ازرجو د ولسوالۍ څخه په سره په تماس کې یم. د لکې د سیمې څخه د جدوسنامه د کا زوی نه د محمد جم زما یو خوری دی چې د عبدالباري په نامه دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. دغه معلومات که چا ما درلودي مسله دي په دغه ټلیفون شمېره باندې زنګ ووهي 0 8 6 3 0 8 4. په دا شماره د مستر یو څوک زنګ ووهي چې چاته معلومات وي. السلام علیکم.
حیات الله هنر د زابل د ولایت د شاجوید ولسوالۍ د مسازولو منطقې څخه له تاسو سره د ټلیفون پر کرښه یم. زما یو ورور چې 15 کاله کېږي له کوره څخه نادرکه شوی ده. که هر څوک زما د ورور په اړه باندې معلومات لري نو یو کورنۍ دې له اندېښنې څخه وژغوري. هر چا که معلومات راکړ هغه ته جایزه هم په پام کې نیول شوې ده. د ورور یو څو نښې نشانې له تاسو سره شریکوم. میانه قد لري او بیشتانې سره دي. د سر بیشتانې د مخ خواته شکېدلې دي. شنې سترګې لري. نوم یې احسان الله ده. د حاج عبدالکریم زوی د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د مسازو د منطقې اوسېدونکی. د ټلیفون شمېرې دي 0 8 3 0 3 0 0. بله شمېره ده 0 8 9 3 9 2. ټلیفون د شمېرو تکرار 0 8 3 0 3 0 0. بله شمېره ده 0 8 9 3 9 2.
السلام علیکم امیر دین صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه زنګ وچم له کندهار خبره کوم. زما یو دوست دغه په نامه چې دغه فارضی دی او زما درور او د توایر ورور دی. دا 3 کاله کېږي د کندهار او دامان ولسوالۍ اوسېدونکی دی اصلي. خو دا 3 کاله کېږي ورک دی. د هلمند ولایت خواته تللی دي نو هلته موږ معلومات نه لرو. که چاته په دغه اړه باندې معلومات چې زموږ سره دی پر دغه ټلیفون شمېره باندې تماس وشي. ټلیفون شمېره مې د 0 8 3 8 4 8 4 4. یو ځل بیا خپل شمېره تکراروم 0 8 3 8 4 8 4 4. تر بیا پورې د خدای په امان. خبرونه ولرئ.
محمد د لشکرګاه ولایت استاد سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې دا 1 کال کېږي چې د ګریش پر درایي باندې نادرکه شوی دی. زه دا هڅه کوم چې زما ورور پیدا شي او هر وکه دا معلومات ماته لاسته راورسوي نو زه خپل جایزه دې ترلاسه کړي او نشانې درته وایم. جد سړی دی، د مینکته ځوان دی، په مولوي باندې مشهور دی. مګر اصلي نوم یې سردار محمد دی، دغه دی حسمت الله دی. بیا چې اره و دا پیغام ته راورسوي یا پیغام راواسوي یا بس مسیج په یو خط کې لیکلي وو او خپل جایزه ترلاسه کړي او دغه دا اوسه بل مشاهده ته ځان جامې راکا زوی دی. د عمر اکام لسی دی. مشهور ورور نوم یې جان محمد دی. د اوسې لمبر ته توام لمبر دی. بیا په دغه شمېره ماته زنګ ووهي 0 8 3 1 3 1 2 1.
زه د راوت ورسوالۍ څخه په تماس کې یم.
زما زوی چې شپاړس کاله اولس کاله عمر یې دی عارف خان نومېږي، هغه په ویش کې سبق وایه نادرکه سوی دی، دا یو کال کېږي. نو موږ هېڅ معلومات نه لرو که څوک په دغه عارف خان معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 0 8 4 0 9 2 واره نه او شپږ پنځه موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
روزګان ملت اوسېدونکی یم، د مهرآباد په کلي اوسېدونکی یم. موږ یو د خاله زوی څلور پنځه کاله کېږي د کور څخه نه درک شوی دی، د ولي محمد په نامه باندې دی، د حاجي نور محمد کاکا زوی دی. که هر چا ته معلومات وي او یو چیره کړي وي یا معلومات لري په دغه شپاره دي زموږ سره معلومات وکړي. 0 و 0 4 0 8 2 0 9 4 وسلام.
السلام علیکم، زه غوالی د هلمند ولایت د باباجي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما یو ورور دی چې شاولي نومیږي، په ژبه ګونګل دی. دا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر مؤمن مسلمان ته د هغه په حق له معلومات یې موږ ته دی په دغه شمېره زنګ ووي. 0 و 0 4 8 3 5 8 6 8 شمېره یو ځل بیا اعلانوم. 0 و 0 4 8 3 5 8 6 8 دا شمېره ده که هر مؤمن مسلمان ته درکې کولای شي چې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. وسلام.
اورم سلام علیکم، عبدالله تی د هلمند ولایت د نرسراج ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما یو خدای دی چې دوه کاله کېږي وکتاب دی د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. چې نن یې محمد رسول لمیز او ګډو زما دخوا تکلیفونه لري. که هر مسلمان ورته په دغه محمد رسول په اړه باندې معلومات یې هغه ته معلوم یې پر دغه شمېرو دې زنګ ووهي. 0 و 0 4 3 2 5 8 6 8 0 و 0 و 0 3 4 5 8 6 8 وسلام. سلام.
السلام علیکم، دا زادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زراز محمد د ننګرهار جلال آباد نه خبرې کوم. زما او خیرک دی چې نوم یې ارشاد دی. 15 کاله کېږي کار چاته معلومات وي نو په دې نمبر د اړیکې ونیسي. 0 و 0 8 6 2 0 1 4 1 نمبر دې یو ځل بیا هم واوري. 0 و 0 8 6 2 0 2 0 1 4 1
الو السلام علیکم، موږ یو کس ورک ده په ایران کې، د ایران په امبر آباد کې. ساده غوندې انسان ده، یا 18 کاله عمر ده، او که چاته پته وي په دې حق له باندې موږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. 0 و 0 2 9 3 1 4 2 9 9 1 6 0 او د کندوز ولایت اوسېدونکی ده، او په اوس زندگی کې پاکستان په بونیر کې. که چاته پته وي موږ ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. او د پلار نوم نظام ده، د ورور نوم د نوم میراف ده، او د ورور د هلک چې ورک ته د هغه د ورور نوم چې ده داود ده، داود ورور ده. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، د د آزادی رادیو د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړي د آزادی رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې آزادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري